سن کې د سهار 10 بجې شو. ازادي رادیو او ری د ازادي رادیو د خبرونې ډیر برخه دو اونیزو پروګرامونو ته ځانګړې شوی د هیلو او لانګ ډراماو د ازادي میلمه. خو پیل د سات په خبرونو کو د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی ریچارډ بنت وای په جرمنی کې له یو شمېر افغان مدني فعالانو سره د افغانستان د بشري حقوقو د وضعیت په اړه بحث وکړ. دا ډیالوګ د اروپایي ټولنې لخوا تنظیم شوی و. ښاغلی بنت پرون په خپله ټولنیزه شبکه ایکس پاڼه کې چې پخوا ټویټر نومېده لیکلي چې خبرې په جرمنی کې د افغانانو پر وضعیت د یو فعال په توګه د دوی لومړیتوب او د افغانستان په اړه د نړیوالې تګلارې په اړه څرخېدي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی همداراز ویلي چې د غونډې نوالو ټینګار وکړ چې د افغانستان مسله داخلي مسله نه ده بلکې یو نړیواله مسله او مسؤلیت ده. په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام WFPY په جولای میاشت کې 5 میلیون زیات افغانانو ته خوراکي او نغدي مرستې رسولې دي. په افغانستان کې د WFP د پروګرام وان وحید الله امانی وای د خوراکي توکو په ګډون د مرستې هغو خلکو ته رسیدلې چې مرستو ته سخت اړتیا وه او هم وروستیو سیلابونو ځپلي وو. د WFP په مرستو کې 9 میلیون ډالر نغدي مرسته او 15 زره ټنه خوراکي توکي شامل وو چې په ټول افغانستان کې پر اړمنو کسانو وویشل شو. د ملګرو ملتونو د شمیرو له مخې په افغانستان کې د اړمنو کسانو شمیر له 9 میلیونو ډیر دی. د روغتیا نړیوال سازمان وایي د پولیو یا د ماشومانو د ګوزڼ واکسین به نن د شمال په 5 ولایتونو او په جنوب کې اروزګان ولایت کې پیل شي. د کمپاین دغه پړاو به په جوزجان، سرپل، بلخ، فاریاب، سمنګان او همدارنګه اروزګان ولایتونو کې نن پیل شي او تر پنجشنبه پورې به دوام وکړي. د روغتیا نړیوال سازمان پرون په ایکس یا پخوانی ټویټر پاڼه کې له پولیو د پاک افغانستان د شعار په ټینګار سره لیکلي چې خلک باید له واکسیناتورانو سره مرسته وکړي او خپل ماشومان واکسین کړي. تر دې مخکې دغه کمپاین لومړی پړاو کې د تیرې اونۍ د دوشنبه پورز پیل شو او پنجشنبه پای ته ورسید. له دغو شپږو ولایتونو پرته ټول افغانستان تر پوښښ لاندې نیول شوی و. په ټولیز ډول ویل کېږي چې په دغو پړاوونو کې به له 11 میلیونو زیات له 5 میلیونو کم عمره ماشومان واکسین شي. روان کان په افغانستان کې د پولیو 5 مثبت پیښې ثبت شوې چې ټولې په ننګرهار ولایت پورې تړلې دي. افغانستان او پاکستان د نړۍ هغه دوه هیوادونه دي چې پولیو پکې نه ده ختمه شوې. د افغانستان بانک چې د طالبانو په کنټرول کې دی په تیرو 10 ورځو کې 240 میلیون ډالر لیلام کړي دي. دغه بانک وروستي وار پرون یکشنبه 44 میلیون ډالر پلور ته وړاندې کړي وو. د راپورونو له مخې د افغانستان بانک لخوا د ډالرو په دې لیلام سره د پیسو د تبادلو په مارکیټونو کې د افغانیو ارزښت لوړ شوی دی. پرون د شهزاده سرای د اعلامیې له مخې 1 ډالر په څه باندې 1.80 افغانیو او 40 پوله تبادله کېده چې دا د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې د ډالرو په وړاندې د افغانیو تر ټولو ښه بیه ګڼل کېږي. د 2020 کال په اګست کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته ډالر ان له 100 افغانیو هم اوښتی و. سره له دې چې دا رسمي نرخ نه و، خو په غیر رسمي توګه د ډالرو بیه ان تر 120 افغانیو هم لوړه تللې وه. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی وایي فساد له خیانت سره پرتله کیدی شي او دی به له پارلمان وغواړي چې د هغو کسانو لپاره سزا زیاته کړي چې د جګړې په دوره کې د فساد په تور محاکمه کیږي. هغه پرون یکشنبه په یو تلویزیوني مرکه کې چې په خپل ټلګرام چینل کې خبره کړې ویلي دی به له پارلمان وغواړي چې د وړاندیزونو پر اساس د یو قانون پر تصویبولو کار پیل کړي. هغه زیاته کړه پر فساد تورن کسان باید مجازات شي، ځکه اوکراینی ټولنه د ده په د ډیموکراسۍ پر لور پرمختګ کوي او دې ته اړتیا ده چې سیستمونه د فساد مخه ونیسي. فرانسه په پام کې لري چې په دولتي ښوونځیو کې پر عبایا جامو بندیز ولګوي. د هېواد پوهنې وزیر جبرایل عتل پرون یکشنبه وویل چې دغه جامې چې یو شمېر مسلمانې ښځې اغوندي د فرانسې د پوهنې په اړه د سیکولاریزم له سخت قانون سره په ټکر کې دي. هغه د فرانسې TF یو تلویزیون ته وویل چې نور به په ښوونځیو کې د عبایا جامو اغوستل امکانونه لري. هغه زیاته کړه دی مخکې له دې چې راتلونکي میاشت زده کوونکي بیرته ټولګیو ته ستانه شي په ملي کچه مقررات چمتو کړي. د نوموړي په خبره سیکولاریزم د آزادۍ یعنی د ښوونځي له لارې د ځان د خلاصون په معنا دی. په فرانسه کې ښي اړخ سیاسي ګوندونو د دغه بندیز لپاره فشارونه زیات کړي، خو کیڼ اړخ بیا استدلال کوي چې دغه بندیز به مدني آزادۍ تر پښو لاندې کړي. Thank you.
د هیلو وړانګا رادیوي ډرامه د ټولو د کامیابۍ او خوشحالۍ ملګري.
سلامونه او ستړي مشي. په تیر ډرامه کې مو د تیر حال او راتلونکي زمانه په هکله خبرې وکړې. وزوارم تاسو ته تا د پولیو د واکسین د کاشف کیسه وکړم. په 1950 میلادي کال کې د ګوزان واکسین د جونا سالک لخوا د انسانانو د خیر روغتیا لپاره جوړ شو، او په 1953 میلادي کال کې مخکې له دې چې دغه واکسین ټولنې ته وړاندې شي، جونا سالک لومړی خپل ځان او خپل کورنۍ ته د پولیو واکسین تطبیق کړ. سو وی ازمایي په 1950 میلادي کال کې دا واکسین په لویدیس کې 1.9 میلیونه ماشومانو ته ورکړل شو. یو کال وروسته په 1955 میلادي کال کې د 1.9 میلیونه ماشومانو پایلې ترلاسه شوې چې په دغو ماشومانو کې یو هم د ګوزن په ناروغۍ نه وخته شوی. ګرانو اوریدونکو، زه غواړم د ډرامې په پای کې له تاسو سره په دې اړه خبرې وکړم. اوس راځئ چې په ګډه ډرامه واورو.
سخت ستړی شوم یاره، نو د ځوانۍ سا عجیبه دوران وي. ټوله ورځ به مو کار کوو او مازیګر به مو ورزش کولو، ستړیا به خبرم نو، خو اوس ډیر زر زر ستړی کیږم.
نه نه مولوی صاحب، ماشاءالله اوس مې ډیر ځوانانو نه تکړه یې، دادای موږ سره سم مال یې په خدای.
مولوی صاحب، تاسو خو له ډیرې مودې وروسته ورزش پیل کړ. زه وایم که څو ورځې پرله پسې ورزش وکړې نو لا به تکړه شي. موږ خو معمولا هر ورځ ورزش کوو، وجود مو ورسره عادت شوی.
څنګه مو خوښه ده چې څو شېبې همدلته دمه وکړو؟
والله چې ښه خبره دې وکړه مولوی صاحب، دا زموږ دمه ځای دی، تل همدلته دمه کوو.
بیا به نو همدلته دمه جوړه کړو. یاره خو ورزش بنی آدم بیرته له سره ځوانوي.
همداسې ده مولوی صاحب، ورزش سره د انسان ماغزه فعاله کیږي، د بدن ټول سیستم په فعالیت راولي، ځکه خو وایي سلیم عقل په سالم بدن کې.
مونږ خو د سالم په نامه څوک نشته. سنگینه امیده، هغه ورځ ستاسو په غیاب کې مو د فرهنګي مرکز د نوم په سر بحثونه وکړل.
ښه ښه مولوی صاحب، بیا مو کوم نوم ورته انتخاب کړ؟ او داسې ښکاري چې کلیواله ورته ډیر خوشحاله دي.
هو، زموږ او ستاسو د کلیوالو ټول بس په فرهنګي مرکز دی، ټول ورته ډیر خوشحاله دي.
هو، او دا ډیره ښه خبره ده چې خلک د خپل کلي کور پرمختګ او اتحاد ته خوشحالیږي.
بالکل همداسې ده مولوی صاحب. د شکر ځای دی چې زموږ او ستاسو د کلي خلک، ښځینه او نارینه، د کلي او ولس د پرمختګ لپاره هڅې کوي.
هو، زموږ کلیوال بیچارهګان ډیر هڅه کوي چې په خپل ژوند کې مثبت بدلون راولي، خو ولس غریب دی، بیچاره دی.
همداسې ده
مولوی صاحب. ښه، و دې نه ویل چې د فرهنګي مرکز لپاره مو کوم نوم انتخاب کړ؟
زموږ د بحث نتیجه دا شوه چې باید د یو ښه نوم لپاره مشوره او فکر وکړو، لا مو ورته نه دی انتخاب کړی.
ډیر ښه مولوی صاحب.
هو رښتیا، سنگینه زه له یوې بلې خبرې خبر شوم. مورکۍ دې غواړي چې د فرهنګي مرکز د جوړېدو لپاره خپله یو اندازه ځمکه خرڅه کړي، دا رښتیا ده؟
هو مولوی صاحب، دا خبره بالکل رښتیا ده. مورکۍ مې ماشاءالله ډیره سخی ښځه ده.
نام خدا، خدای دې ورته ډیره تیره ورکړي. دا سخاوت به زموږ کلیوال تر مرګه هیر نه کړي.
مور خو مور ده کنه، ځکه الله تعالی ورته دومره لوړ مقام ورکړی دی چې جنت د مور د قدمونو لاندې دی.
بېشکه مولوی صاحب.
بس نو، که د خدای تعالی رضا وه نور به د فرهنګي مرکز د جوړېدو چارې له خیره سره پیل کړو. هر چا چې ژمنه کړې ده باید عملي کړي، نور ورته صبر نشو کولی.
واه واه، نام خدای دی وي، څخ کوله یو مزدار چای مو دم کړی والا
ملک صاحب حضرت خان تا ته معلومه ده چې زه د چای ډیر شوقی یم او ښه چای څکم ښه ملک صاحب ود نه ویل چې موږ غریبان څنګه در یاد شو لاره خو ده نه وی غلطه کړی
نه نه لاره مې نه ده غلطه کړی لکه کار مې در سره درلوده ما ویل چې له نږدې نه په باس او خبرې وکړو
ښه دې وکړل ملک صاحب وایه چې زه څه خدمت درته کولی شم
ملک صاحب غونچه ګله څخه راغلی وه د هغې ورځې کیسه یې راته وکړه ګمان کوم د واکسین پاک له تاسو سره څه جنجال کړی وه
ملک صاحب غونچه ګل خو ما په خپل کلي کې لانجه ورسره کړې وه خو حیران دته شوم چې تا ته ولې درغلی دی
یاره ملک صاحب حضرت خانه د هغو وزګار خېلو خو دفاع مه کوه خوش بې کاره خلک دي چندان د کار خلک نه دي
داسې به نه وي مولوی صاحب هغه خو ډېر ښه خلک دي او د خلکو خدمت کوي
ملک صاحب د واکسیناتوران تاسو ته ډېر ګران نه دي ډېر یې نازوئ د ما په ګمان دوی خو د دورو په خلک هم نه دي هسې د ځان په عذاب کړی دی
ملک صاحب دا چې هغوی هر ډول خلک دي موږ یې څه کوو موږ او تاسو ته د هغوی د کار نتیجه مهمه ده د کار ګټه یې مهمه ده
کوم کار کومه ګټه موږ ته کومه ګټه رسولې ده پلی جوړ کړی ښوونځی جوړ کړی څه یې کړي دي
مولوی صاحب که د واکسین په ګټو خبر شي نو یقین لرم چې په خپله به بکسه شاته واچوي او کور په کور به ګرځي
یاره ملک صاحب داسې عجیبې خبرې کوي چې د سړي ورته خندا دا ووایه چې د واکسین کومې ګټې لري چې ته ترې خبر یې او موږ نه یو ترې خبر اصل ځان نه لګیا
ملک صاحب دا دوه څاڅکي واکسین زموږ او ستاسو ماشومان له وژونکو ناروغیو نه ساتي له ګزار نه یې ساتي او بله دا چې په دې واکسین زموږ او ستاسو یو افغانۍ مصرف هم نه کیږي واکسیناتوران زموږ کورونو ته راځي خو بیا هم تاسو ممانعت کوئ
و ملک صاحب توبه وباسه شفا ورکوونکی یوازې او یوازې الله تعالی دی دوه څاڅکي واکسین به څه وي چې بنیادم ته شفا ورکړي
یاره مولوی صاحب ډیره پخه خبره دې وکړه
و مولوی صاحب د نړۍ ټولو دینی علماو فتوا صدره کړې ده چې دا واکسین حلال او روا دی ته ولې له خپلې خېټې خبرې کوې که الله تعالی مرض پیدا کړی نو دوا یې مورته پیدا کړې ده دې خبرو سره د خپلو اولادونو ژوند مه تباه کوئ
ګوره ملک صاحب حضرت خانه که ته دې ته خفه یې چې ما واکسیناتوران له کلي نه شړل دي بس تر دې وروسته دې هره ورځ راځي او ټولو ماشومانو ته دې واکسین وکړي صحیح شوه
یاره ملک صاحب له ژبې دې جار شه ښه ده چې دا شر وشکېږي ما خو سر په در شو واکسین دی واکسین دی ته وایه چې بله خبر مو نه دزده را دې شي
کور مو ودان ملک صاحب ښه ده چې دا موضوع حل شوه زه به واکسیناتورانو او غونچه ګل سره خبرې وکړم چې ملک صاحب اصغر خان خبره ومنله تر دې وروسته ورځئ او ماشومانو ته بېغمه واکسینونه کوئ
دا غبار صاحب خیالی خو معلوم نشول چودی ولی را نقلل امیده
سنگینا گمان کام چه دی ورزو که دیر مصروفه ای لیوی خواد دفتر کارونا او لبل خواد واکسین کمپاین بلی دی فرنگی مرکز جوری دل طولی یوزای شول
از در نده غبار صاحب خیالی پا اکل پخته نکام و ترا تا نوری کیسه کوی
غبار صاحب نه نرازی اغا دغه معلومات را لگلی دی چه باید موگ او تاسوی لکلیوالو سر شریک کن
رختیا وای
هو غبار صاحب ته رئیس ویلی چې ته نور د کمپاین لپاره مو ورځا او لابراتوار کې اوسه او خیالي د ولسوالۍ بازار ته تلله کوم چاله د فلم برداري او عکاسۍ چل زده کوي او خیالي ویل غواړم چې سم مسلکي کامرامین شم
ښه ښه دا خو ښه خبره ده خیالي لکه چې بیا خیال پلو وهلی دی خدای دې همت ورکړي چې زده یې کړي دا خو ښه کار دی ښه نو درځئ چې پیل کړو له خیره سره
سمه ده ځکه چې خلک په تمه دي
په سترګو بس ملا به کو
صبر چې زه دا لاسپیکر چالان کړم دغسې
دوستانه ورونو زموږ سلامونه او نیکې هیلې ومنئ موږ راغلو چې تاسو درنو دوستانو ته د ګزار په اړه لږ شانتي معلومات درکړو سو ستاسو کلالي ماشومان خدای وکړه په ګزار او نورو ناروغیو اخته نه شي اوس به سنگین تاسو ته معلومات درکړي
درنو او قدرمنو کلیوالو سلامونه مو ومنئ
وعلیکم السلام
دوستانو تاسو به خبر یاست چې ګوزان یو ساري ناروغي ده چې له ناروغ یا په ګوزان اخته ماشوم نه روغ ماشومانو ته انتقالیږي او د ماشومانو د فرج سبب کیږي. لکه زموږ قدرمن دوست یوسف جان، یوسف جان ته په ماشومتوب کې واکسین نه و شوی او ځکه په ګوزان اخته شو. اوس یوسف ته بلنه ورکوم چې راشي او خپلې تجربې له تاسو سره شریکې کړي. مهرباني وکړئ یوسف جان.
دا غله کړه مې راکړه،
واخله.
خیر اوسئ.
تاسو ټولو ته سلامونه وړاندې کوم. تاسو به ما پیژنئ. کله چې زه ګوزان ووهلم فکر مې کاوه چې یوه ورځ به له دې ناروغۍ نه ښه شم او بېرته به په خپلو پښو ودرېږم، خو ډاکترانو راته وویل چې له بده مرغه ته به ټول عمر فلج یې، ځکه چې فلج یا ګوزان نه ښه کېږي. زه یې ډاکتر په خبرې ډېر زیات خفه شوم او ټوله شپه مې وژړل. نو تاسو هېڅکله خپل ماشومان له واکسین کول نه مه منع کوئ، ګنې له ټول عمر لپاره به فلج وي. د خپل ماشومانو پاکۍ او صفایي ته ډېر پام وکړئ.
بخښنه غواړم چې مداخله کوم. هو، د ماشومانو نظافت ډېر مهم دی. ستاسو ماشومان له ګڼو ناروغیو نه ژغورلی شي. یوسف جانه مهرباني وکړه،
سنگین ښه خبره وکړه. پاکۍ او نظافت ته باید ډېره توجه وکړو. موږ او تاسو باید تل خپل لاسونه په صابون سره ومینځو. په تېره کله چې له تشناب نه راوځو او یا کله هم چې ډوډۍ خورو، بله دا چې زموږ او ستاسو خوراکونه هم پاک وي. باید ترکاری او سابه په کلورینو یا په مالکې او یا هم په سرکې پاک ومینځو.
یاره مولوی صاحب، که رښتیا خبره وکړم نو هغه واکسیناتوران مو هسې وځغلول. دې کار کې موږ ملامت وو، ځکه خو ملک حضرت خان داسې بړبړ غږېدو. نو زه وایم چې له دې وروسته به واکسیناتورانو ته څه نه وایو، را دې شي، خپل کار دې کوي.
هو ملک صاحب، که دې داسې وکړه نو بیا به وایو چې ملک حضرت خان وډار شو. زه خو وایم چې هېڅ په کیسه کې مه کېږه.
نو ته څه وایې چې ما یې خبره ومنله؟ نه نه، زه به په داسې لوبې وکړم چې په خپله مایران پاتې شي. او
هغه څنګه؟ هو ملک صاحب،
په دې هکله باید ښه فکر وکړو او یو پلان ورته جوړ کړو. پلان؟
یاره بالکل سمه ده ملک صاحب،
داسې کوم کار نه کوم چې خلک ووایي ما ګوکې د ملک حضرت خان تقلید کړی دی.
هو همداسې په کار ده، موږ له چا کم یو. زه بیخي د سر د پاسه سر نه منم.
بالکل، د ما د زړه خبره دې وکړه.
او بل کار به دا وکړو چې شهزمان خان ته به ووایو چې راشه او په خپل کلي کې د واکسینونو لپاره کمپاین وکړه. څه پردیو سیمو ته ورخوشي، بیا به خلکو ته ووایو چې دا کمپاین ملک اظهر خان کړی ده.
بالکل، وایم د کار خبره دې وکړه، هم خورما او هم ثواب.
هو نو، دوی سره باید همداسې چل وکړو.
او والله، زوی دې ما لوی کړی، ما دی خارج ته ما لیږلی دی، پیسې ما ورباندې مصرف کړي دي. اوس ګټې نورو خلکو ته کوي، ولې په خپله ترې ګټه نه اخلم چې ملک حضرت خان ترې ګټه پورته کوي؟ یا تر دې وروسته ورسره سیاست کوم. سیاست پوه شوې که نه؟
یاره وایم خدای دې زر کلان که ملک صاحب، باید دښمنانو ته همداسې شکست ورکړي چې بیا هېڅکله د انتقاد ګوته پورته نه شي کړی. هغه خوله په سوک سمېږي.
یاره مولوی صاحب، منم دې منم دې چې دې ما یار یې.
پلا جانا، لالا جانا، لږ وخاندې چې عکسونه مو ښایسته راشي. داسې په قار یې لکه چا مو چې برخه خوړلې وي.
لږ صبر وکړه وملالۍ، ولې بیړه لرې؟ څه شوله خو نه ده چې سړه شي، زما ټول پام دې ونو ته دی. د لالا عکسونه دې واخله ملالۍ. ته وار وکړه چې زه دا تبر په اوږه کېږدم. دغسې اوس نو واخله یوه. وا وا، داسې فلمي عکس دې واخیسته، ته به وایې چې دا ټولې ونې تا چپه کړې دي.
پلار جانه، څومره ډېرې ونې مو وهلې؟
همدومره لرګیو ته اړتیا لرو لورې. د دوو کورونو لرګي دي. د شکر ځای خو دا دی چې ونې مو کېنولې دي. مور به دې تل ویل چې سم ځنګل دې جوړ کړه، خو ګورې چې دا دی اوس د ټول کلي لپاره ترې ګټه اخیستل کېږي.
پلار جانه، ګومان کوم چې د کړکیو او دروازو لپاره نورو لرګیو ته اړتیا لرو. له دې لرګیو نه خو کړکۍ نه جوړیږي.
چورت مو وهه زویا، ما چې لرګي په غاړه واخیستل، مخکې له مخکې مې پلان ورته جوړ کړی دی. د لرګیو په یو سوداګر مې پور دی.
ښه ښه، په یاد مې شول پلاره. هغه پورې لا نه دی درکړی؟
نه کنه، څو ځلې وویل که لرګي وړي سر نه دی جار، ارزان یې درته حسابوم، خو نغدې پیسې نه لرم. راته صبر وکړه. خو همدې صبر دا دی کلونه تیر شول، اوس مې زړه دی چې ورشم او چارته راش ترې واخلم. له دې سره د آبادۍ لپاره لرګي پوره کیږي له خیره.
والا بے شکه دی پلار جانه، څومره ښه فکر دی ورته کړی دی.
بس نو زویه، د خیر کار دی. بایده ده چې د خیر په دې کار کې له پوره صداقت او ایمانداری نه کار واخلو. رښتیا دا ملاله څه شوه؟
هغه د پلار جانه د حشرګرو عکسونه اخلي.
او هغه موبایل دم لکه چې د مور دی، ورکې نه کی.
ته صبر شه، زه ورته غږ وکم. ملالۍ و ملالۍ، خورې یو ځل دلته راشه، هله را منډه کړه.
ملاله څه کوې؟ څنګه نه زویه؟
وږی شوی یم پلار جانه، او دا دی غرمه هم نږدې ده.
هو غرمه خو ده، له شرګرو سره به یو ځای ډوډۍ وخورو.
سنگی لالا راغلمه، څه دې ویل؟
غرمه ده خورې، وږی یو. ته یو ځل کور ته ورشه چې ډوډۍ تیاره ده، او که نه که تیاره وه راته زنګ ووهه چې ډوډۍ پسې درشم.
سمه ده لالا، دا دی زه لاړمه.
بیړه مه کوه چې ونه لویږې ملالۍ، په کراره ځه.
مسترګو پلار جانه.
آشوقه وایم، کور دې له غلې ډک شه. پخلې مې درته وویلې چې خاوره د کار ځای کې واچوه، چې خلته همالته لمده کړو. یاره نو ډېر ګنګسه دی.
والا کچنار ګله، ډېرې پټکې را باندې مه کوه، غلطي مې کړې په خپله سموومه. عاشق د خپل بام واورې، د بل چا کور ته نه اچوي، بې غمه اوسه.
والا کاشوقه، دا څوک دی چې مونږ خواته را روان دی؟ ته یې پېژنې؟
کومه دی، څه شو؟ هغه دی. او هو هو، یاره ما ته خو لکه د مرکز غر خان جاسوس ښکاري. راغلی به وي چې زموږ د کارونو نرخ واخلي.
او فکر نه کوم، د ملک جاسوس خو مونږ او تاسو پېژنو. هغه نه دی، بل څوک دی.
څه بل څوک؟ ته تیغ وکته، کومه ده؟ ای مګم اشنا غونې ښکاري، چیرته به لیدلی دی؟
ناځوانه یاره، عاشق الله خانه، لکه چې هېر کړی دی ما. زه یم عبدل، ستا په خانه یار.
څه عبدل؟ وای زبا د سخت و بخت یاره، ته چیرې؟ ته راشه چې ټینګ دې غېږ کې ونیسه، به ته ورې چپک ډکم. الله،
کور دې له غلې ډک شه، کرار چې ژوبلې نه کې، لکه چې پخوانی ملګری دی.
وخ عبدل جانه قربان دسم، ته څنګه یاره؟ والله
سلام علیکم.
ډیر بودا پاس
مرده که مظالمه. زور مرا کوا
سشای
خوری چه دوم رقوی شوایی. جور پخیر،
تو خدای چه غشبه من پو خوب که ولیده. تو دوم را موده چه ره و رفی؟ دومار جواندی ده هیز درک نو.
گوره کنه، اوز چالاکه شوایم یه. ها زنو باید تانه گیله وکم، تا کل از ما پوکتنه کرده.
تا رازه 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 تا رازه چه نارگل سره ماری پیشه. دم زمانیش ده یاره و ملگره ده.
مخ کشه درزه
رازه. ستره ماشه عبدالله وروره، پا خیر اغلی.
خیر و سته ستره ماشه، چه نارگله؟
وی چه نارگله؟ تی چنگ پیشنی ها؟
کور دی لغا لیدک شه ها شکا، مخ که دی ور پسی منده نکری.
خیر ده، زما پا لیدو لکشان ور خطا شو، دا زکا چه زور تا دیر گرانی ما.
پوانو د سخت ورځو او د مسافرۍ د شپو ورځو یاره او ملګری مې خود را باندې ګرانې، ښه وختونه مو سره تیر کړي دي.
والا چې ښه وختونه وو.
راځئ راځئ چې هلته سره په غلیمڅي کینو، عبدل به هم ستړی شوی وي. راځئ
مخکې
ولاړ شه. رښتیا وایي عبدالجانه، راځه راشه دغه خواته. چنارګله چای او ګړه خوشته کړه.
او ولې نشته؟ دا دی اوس یې اچوم. واخله چې ښه کړک چای دی، دام د خوشحال کاکا توره ګوړه، واخله چې دمه دې جوړه شي.
خیر نوشه جانې کا. خخا عبدالجانه، ودې نه ویلې چې زما خوا ته دې څنګه را پېښه وکړه؟ لاره خو به دې نه غلطه کړې؟
نه نه، لاره مې نه ده غلطه کړې، که پوخ راغلی یم. تر دې وروسته به همدلته درسره اوسېږم، او د یوه کاروبار غم به هم راته کوې.
انشاءالله ولی نه دیگه خفه کرده کرای ای خود نوالی چه سردول کار گواری
دیر خبره می پزره دی بیا با سر کسی که او اوز با داما جوڑا کچنگا
او بایم چه بلکل سمدا اوز پا کرار دا چای وزکا
اوهو غبار صاحب سلام علیکم لڈیری مدی پاس می ولی دی بیخی بدل شوی ولا
وعلیکم سلام څنګه ډاکټر صاحب خالدا یار بدلی ده خو دومره زر امکان نه لري هو دا خبره ده چې زکله په کور کې څوش پی ورځی تیرې کم نو سم تازه کیګم اوس تازه لرس خطی نه راغلم نو زکه درته بدل بدل ښکارم
بس نو خدای دې تل هم داسې تر تازه لره در پسې خفه شوی و ښه ده چې ژر بیرته راغلی په خیر سره
کور ودان ډاکټر صاحب زمام یادېدی
غبار صاحب دا تیرو څو ورځې کې مو فعالیتونه څنګه وو او کمپاین مو وکړ
د خدای په فضل کارونو کمپاین مو ډیر بریالی و ډیرو کلیوال راسره ملګرتیا وکړه او ځینې لکه ملک اصغر راته مشکل جوړو خو بیا هم شکر دی هر څه په خیر سره تیر شول
ډیره ښه ده په تا مې باور درلود چې د ټولو چارو له مسؤلیتونو نه بریالی راوتلی شي کور دې ودان غبار صاحب
هیله کوم ډاکټر صاحب دا مې دنده ده هو خود ملک اصغر مشکل په اصل کې د خوشحال خیل له خلکو سره ده یو ډول ضد ورسره لري
خدای دې ورته انصاف ورکړي په بې ځایه ضد او ضد بازۍ کې د دوی خپل زیان دی
بالکل خپل ځان او خپلو خلکو ته مشکل جوړوي نور څه نه کوي
څومره چې زه خبر یم ملک اصغر خان خپل ځان ته مشکل جوړ کړی دی دا چې څه کېږي وخت ته به انتظار کوو
هغه څنګه ډاکټر صاحب
داسې ده چې ملک اصغر خان د واکسین د کمپاین مخنیوی کوي او دغه مخنیوی د دې لامل کیږي چې د ګوزان ویروس په سیمه کې خپور شي او کله چې د ګوزان ویروس خپور شنو بیا به ملک اصغر خان له ډېرې لویې ستونزې سره مخامخ شي
اونو باید چې د دې کار پښتنه تی وشي دلته نظام شته حکومت شته باید له دغه ډول سرکشو سره حساب او کتاب وشي
مشران پې خبر دي هم به ورسره حساب کوي او هم کتاب
هو باید ورسره حساب وشي که جرګه ورسره حساب کوي او که حکومت خو باید دا کار وشي
زه بیخی در سره هم نظر ایم
دلوی خدای په نامه درنو حاضرینو ته سلامونه وړاندې کوم خپل ټولو کلیوالو ته مبارکي وایم زمون کلیوالو وخوده چې دوی تل د ولس د ښه ژوند لپاره کوښښ او هڅې کوي زمون کلیوالو د واکسین د کمپاین چاره په خورا بریالیتوب سره سرته ورسولې په همدې خوشحالۍ کې محترم والی صاحب او د ګوزان د کمپاین مشر زمون کلیوالو ته یو ستاینلیک ورکړه
کوری ودان خیر دی ویسی خیر دی ویسی
موږ ټول باید لومړی له شیر زمان نه مننه وکړو دا هر څه د شیر زمان له برکت دی همداسې له ګران یوسف جان خیالی سنگین امید عاشق الله استاد فیروز شاغا او غنچه گل نه مننه کوم بلکې له خپل ټولو کلیوالو نه باید مننه وکړم کور مو ودان اوسه درنو حاضرینو زمونږ نننۍ راټولېدنه د یو بل نوښت او ابتکار لپاره ده نن مونږ او تاسو دلته راټول شوي یو څو د خوشحال خیلو په کلي کې یو فرهنګي مرکز جوړ کړو او له دې لارې د خپل ولس او ځوان نسل خدمت وکړو دا هغه خوبونه دي چې مونږ او تاسو لیدلی دي د پرمختګ خوبونه د ترقۍ خوبونه او زه یقین لرم چې دا خوبونه پوره کیږي زه ډېرې خبرې نه کوم غواړم چې د دغه مرکز مسؤول محترم مولوی صاحب عزیز الرحمن له تاسو سره خبرې اترې وکړي
بسم الله الرحمن الرحیم د خوشحال خیلو کلی شریف او متدین ولسا السلام علیکم و رحمت الله و برکاته زه په خپل وار سره د ملک صاحب حضرت خان نه مننه کوم چې ماته د خبرو وخت راکړ ورونو مونږ او تاسو دا فرنګي مرکز د دې لپاره جوړو سو خپل ټول فعالیتونه د دې مرکز تر چتر لاندې منظم کو د خپل ولس خزینه نارینه ماشومان او ځوانان د ترقۍ او پرمختګ خواته بوزو سو د خلکو په ژوندانه کې مثبت بدلون راولو
آمین
آمین
و خلکو لکه چې چنارګل مو هیر شو وایم د مرګی دی هیر شي اوس نو زما د خبرو وار دی زما وینا دادا چې تاسو ټول ناس خلک زما میلمانه یاستی یو پیاله شین چای به را سره وسکئ ګوړه به وخورئ خیر دی که نن په دې شاړه ځمکه ناست یو، خو سبا به همدا ځای ودان او سمسور وي، او آخر کې به خوشحال کاکا ته هم د دعا لاسونه پورته کړو چې خپل کور یې د ولس د خدمت لپاره ورکه. کور ودان او عمر ډیر شه.
ایا پوهیږئ د ګوزن واکسین دومره مؤثره دی چې نږدې په ټوله نړۍ کې د ګوزن پیښې صفر ته رسولې؟ یوازې دوه هیوادونه پاتې چې د ګوتو په شمار پیښې پکې ثبت شوې دي. راځئ چې د ګوزن د لمنځه وړلو لپاره د ګوزن د کمپاین پر مهال هڅه وکړو، څو چې دغه وژونکی ویروس ختم شي. تر بلې ډرامې مو په لوی خدای سپارم. روغتیا مو په برخه.
د هیلو وړانګه راډیوي ډراما د ټولو د کامیابۍ او خوشحالۍ ملګري.
د هیلو وړانګه د هیلو وړانګه ستاسو د ژوند تمثیلونکې راډیوي ډرامه ده چې د ژوند په خوږو او ترخو کې به در سره ملګری وي. په سختیو کې به تاسو ته حوصله درکوي او تاسو به تل خوښ ساتي. دغه ډرامه په پرله پسې توګه په ټول هیواد کې خپریږي.
د آزادۍ میلمه.
رانو اوریدونکو السلام علیکم، اسمت ساروانیم. زموږ نننۍ میلمه پروفیسر ډاکټر فضل هادی وزین دی چې د پروان ولایت په غوربند دره کې دنیا ته سترګې غړولې، خو د ماشومتوب ډیره موده په نورو ولایتونو کې تیره کړې ده. له ښاغلي وزین څخه مې وپوښتل چې له خپل زیږنځای وروسته چیرته لاړ او د هغه ځای کیسه راته وکړي.
زما قبلګه صاحب هغه خدای وبخښي، قاضی صاحب محمد الله محمد عمر ممتاز می ده عقاید د افغانستان دی مشهور قضات نه یو د هغه وظیفه قندوز کې وو. قندوز مرکز کې محکمه کې زه مونږ لاړ قندوز ته تقریبا سلو کال زه قندوز کې وم. د عمل ته می قران کریم مسجد کې قران کریم الته ویلي.
بده کی تاسو کلن وی
په دغه وخت کې زما یا کېدی چې سلور پنځه کالونه داسې هغه وم چې قندوز کې مونږ وو. زما درس هماغه ځای نه شروع شو، قندوز نه. زما یاد دی چې هلته د بندر خان آباد کې هلته د اخوندزادګانو په کلي کې هغه وخت هغه کلی و. هلته یو استاد و، یعنی استاد نه استاد، خپله کور کې د ماشومانو لپاره د قرآن کریم او پنسور او دغه شیان تدریسوله. زما اولنی استاده چې استاده دغه استاده ده، یعنی خزه ده، نو دا دی مولوی صاحب هلته قندوز کې دغه عبد الدیان نومېده. زما یاد دی دغه مولوی دغه لور و، دغه مولوی صاحب لور و. بیا وروسته قندوز نه طبعا هغه ما ته ډېرې خاطرې دي قندوز نه، یعنی زما خوب غوندې ما سره خاطرې شته قندوز نه، چې قندوز کې ډېر ښه هغه وخت کې خدای بخښي هلته سپینزر شرکت فعال و، خدای بخښي ناشد صاحب رئیس و. او قندوز تقریبا داسې یو فرهنګي غوندې ښار هم و په هغه کې، دلته یعنی مدرسې وې، مکتبونه و. او حتی په هغه وخت کې ما یاد دی چې ما قبلغه صاحب د مرحوم پسرلي صاحب قصیغه د چاردرې نه چې دغه د شعر او شاعري نه و، داسې یو فرهنګي محیط و په هغه وخت کې، آرامي و. یعنی دا د مرحوم محمد ظاهر خان وخت دی دغه وخت. بیا هغه نه وروسته مونږ زما قبلغه صاحب دغه نه تبدیل شو وردګ میدان ولایت ته. زه وخت پاره بیا مونږ لاړو میدان ته، او زما بیا د میدان ولایت ته لاړو. هغه کوټیا شروع د وردګ ولایت مرکز کوټیا شروع و، اوسنی میدان خار نه نو هلته چم کلی کې چې مونږ اوسېدلو په هغه ځای کې ما بیا مې پنج کتاب او گلستان او ورسره د عبدالرحمن بابا او رشید البیان چې هغه پښتو کې د پنج کتاب غوندې یو متن ده د نموز او عبادات په پښتو کې دغه پنجګانې غوندې چې فارسي کې ده پنجګانې ما دا رشید بیان عبدالرحمن بابا دیوان او گلستان د سری گلستان او د پنجګنج دا مې شروع کړو مسجد جماعت کې مې دا لوستله یعنې په هغه وخت کې دا رواج و سروان صاحب چې د مکتب نه مخکې د سهار مکتب نه مخکې ماشومان هغه ته تلله یعنی مسجد ته او مسجد کې به دغه درسونه ویل یعنی دغه درسونه چې و د کورنۍ درسونه د جومات درسونه مسجد درسونه د مکتب د وخت نه مخکې ماشومانو لپاره کله کله مازیګر دا ډېر مرسته کوله د شاګردانو په استعداد کې د استعداد په وده کې او د هغوی د رشد کې هغه نه وروسته بیا کابل ته دغه مقرر شي ستره محکمه کې دغه وخت ستره محکمه کې تفتیش قضایي کې بیا موږ راغلو کابل ته مقابل ته راغلم ما یاد دی چې زه څلورم صنف اول هغه وو چې زه د محمود طرزي په لیسه کې دارالامان کې چې و دارالامان معنی د قصر د دفتر نږدې محمود کابل میوزیم سره دلته هغه و د محمود طرزي لیسه و دغه مکتب کې زه بیا اول دلته او هغه وروسته بیا زه سید نور محمد شاه مینه کارتینو کې هلته مکتب کې د څلورم صنف دلته ویل بیا دغه وخت کې و چې د د د سرطان یا د چنګاخ د شپږشتمې هغه کودتا شو څلورم کې وم خو دغه وخت کې زما یاد دی چې زما سواد هغه وینه زه په هغه وخت کې د کمکیانو انیس چې هغه د افغانستان په کچه یوازینۍ د ماشومانو د اطفالو مجله و اول نوم یې کوچنیان انیس و د افغان وخت کې د کمکیانو انیس باندې دغه نوم تبدیل شو نو دغه 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 مجلې سره زما همکاري وه زما یاد دی چې ما کمکیانو انیس ته ما د کمکیانو انیس ته ما فقاهي لېږلې هغه هم پوسته باندې زما ښه یاد دی چې اول ځل په یو زرو درې سوه دوه پنځوسم کال کې و چې ما اولنۍ زما یو فقاهي یا جوک هغه کمکیانو انیس کې هغه ته چاپ شو نو هغه ما دپاره ډېر یو ستر او تاریخي خاطره وه که نه زما هغه نه مخکې هم زه پاتې وایم زمونږ کور یعنی د اخبارونو د ورځپاڼو هغه زما والد صاحب ډېر دغه شیان ډېر نصیب درلوده شعر سره ادبیات سره د شاعرانو دغه دیوانونو سره هغه چې فارسي پښتو دا ټول هغه د مونږ په کور کې د پښتو فارسي دواړه مونږ سره هغه وو یعنی داسې بالکل هېڅ توپیر هغه نه و چې دا فارسي دا پښتو د مونږ دواړه مغه ول مثلا دا د ملنګ جان خدای وبخښي دیوان انا مخکې زمونږ کور کې دغه وخت نه مثلا دا د نورو دیوانونو سره مثلا د حافظ سره او سعدي سره او د بستان او بلستان سره نو دا د ورځپاڼو اخبارونو دا زمونږ کور کې دا اصلاح او انیس و مثلا په هغه وخت کې هغه مخکې به د غیر دولتي آزاد ورځپاڼې مجله او شوخک په نامه ترجمان مثلا پیام وجدان مثلا هغه مخکې د خلق پرچم شولې جاوید او بلغه افغان ملت روزگار کاروان اوس مې یادېږي چې دا ورځپاڼې چې وي کابل کې دا هغه کې د پل باغ عمومي کې دا د ژوندون مجله مثلا هغه وخت تلویزیون نه و یوازې کابل رادیو د افغانستان رادیو یوازینی منبع او مصدر و د خبرو د هغه باندې نو زما کوچنیوالی د مکتب مسجد او د ورځپاڼو جریدو مجلد دغه سره زما هغه شو یعنی بلد شو
نو تاسو چې په کور کې مو مجلې ورځپاڼې وې او شعري دیوانونه او ټولګي وې ادبیاتو سره مو علاقه پیدا شوه شعر ویلو یا نورو ژانرونو ته مو توجه شوه
همدغه ډېر هدا دا دی توجه ورته چې سروان صاحب چې په کوم کوزما شخصي تجربه دا ده که هغه ماحول او چاپېریوال کوزمون کور کې دا کتاب او مجله او اخبار او دا رادیو دغه شان دا نه وي کنه اوس کېدی چې زما ژوند بدل و زما ډایرکشن بدل و د ژوند زما موخه به زما سم بدل و کنه خو زه په داسې یو ماحول کې زغه شوم چې ما ځان د مجلو او کتابونو ترمنځ دا ځان مې هغه کړ کتاب مجله اخبار یعنی همدې لپاره به داسې شو چې دا د ژبې د ودې لپاره کنه یوازې د ادبیاتو سره مثلا سیاست سره او معلوماتو سره بیا دغه سره د ژبو سره زغه شو یعنی زموږ ژبه هم داسې وده وکړه هغه وخت نه یعنی په طبیعي شکل باندې دا دري او پښتو دواړه ایس په کې هغه شو د هغه وخت نه نو دا ډېر مهم ده چې داسې یو چاپېریال مساعد شي ماشومانو لپاره شي د دوی استعدادونه همدغسې وده وکړي او او افغانستان په هغه وخت کې تحول حالت کې او یعنی په درشل کې او د سیو خط فرهنګي فرهنګي تحول رامنځته کېدل او د سره سم به ما دا اوریدل چې دلته هغه دا مظاهره مې اوریدل چې مظاهرات دی او خمه یاد دي چې کله مرحوم محمد موسی شفیق د ایرمن د اوبو هغه معاهده ایران سره لاسلیک شو دغه کې دا شو حق مجله او دغه کې خیر دی شو حق مجله او نيزه د تن تن تنز مجله او یعنی دا سیاسي مسائل د تنز په شکل کې هغه کوله خمه یاد دي چې دغه شفیق صاحب او د هویدا اکثر کده او د سطل او ترازو هغه په دې کې د دې کارتون هغه کړی د مجله په ټایټل کې په اول صفه کې پوش کې نو دا یو تحول حالت کې بیا مظاهره وی په هغه وخت کې ما خو له هغه څه کوچ نه وم مظاهره کې مګر ګډون نه کړی خو زما اوریدل موږ د مل اخبارونو کې لوستل شي پانتون کې مظاهرات دي پارک در نیویارک کابل کې یعنی افغانستان ښه حالت تجزیه اوس پر تل کوم یو خد طبيعي حالت خو افغانستان راو د معارف او تعلیم په هغه کې یعنی جدیت او توجه مثلا بغمندی بیا دغه نه وروسته از ما قبلغه سه بکرام ته تبدیل شو او دغه پروان ولایت بغلان ولسوالی ته بیا تقریبا د
لته دورې ته نو وتللی چې قبلغه سه تبدیل شو
او تب نه لسه د ما سه پنځم صرف هغه کې وم دغه نه وروسته کابل نه بیا چې بکرام ته لاړو بغلان عمل ته تقریبا هغه نجیب او کابل سره بیا دلته بیا هغه محیط و دلته د پروان په تقاغه وخت په هر ولایت کې په هر ولایت کې نه تقریبا په اکثر ولایتونو کې ولایتي ورځپانه وو زه پروان کې هم د پروان ورځپانه وو دلته بیا زه دغه اشتراک درلود دا به راتله او بیا انیس ورځپانه وو هغه په پوسته منظم په پوسته به پوسته کې منظم راتله یعنی انیس ورځپانه بیا تقریبا درې کاله مونږ او یا تقریبا څلور کاله بګرام کې پاتې شو او د دوطان وخت کې د غشیو د کانکور چې د اتم سره شاګردان نه کانکور اخستله څوک چې کانکور نه وره کو به تلل نور مکتبونو ته بیازه کانکور مې چې پاس کړ زما ډیر شوق و چې زبا ابو حنیفه مدرسې ته بزم چې کابل کې و شرعي مدرسه زما ډیر شوق و زما اوس مې یاد چې کم کنه اسما سره مصاحبه کړې و په مصاحبه کې مونږ پښتنه کړې و خبرنګار شي تاسو شي غوړ دې شي مالې ځوانم پاینده کې پانتون وایم شریعت وایم بیا اغه نو ورسته زغواړم چې شاعر شم او یعنی لیکون کې وشم چې ولیکم نو بیا زه لاړم دارالعلوم مدرسې ته عربي دارالعلوم چې هغه د افغانستان دی هغه وخت ټول افغانستان کې سوا دولس یا سوالس دینی مدرسې و چې د وزارت معرف له خوا یعنی دغه کریکولم او نصاب خدای دې هغه شاګردان هغه ته تلل یعنی د حکومت په هغه باندې نو بیا دغه وخت کې د زغ زما خیا دی چې پنځشنبه ورځ وو د څور اومني ته وځس نه هم صرف کې زمونږ اول یو مشتر شو د مغنه درسونه نه په دغه کې دغه وخت کې د څور کوټه او شو مونږ صرف کې زمونږ مدرسه مکتب هغه کې اندرابي کې کابل پلی باغومي سره نږدې کابل کې دغه دغه سره د عائشې درنې لسې مخ کې مخامخ نو دلته هغه شو د څور کوټه یو ورس یو ټکونه شو فایر شو بیا مونږ بیا زیات شو بیا مونږ د مکتب رخصت شو چې کله د باندې ووتو دا ته پښتني تر دی بانک او پنک سرنګار پارک سره د غلی سي استقلال سره دا شو خاطه فیرونه او ټنګونه نو تقریبا دا د ورځ یولس بجې وي نو اول ځل ما پښتن کې زریدار ټنګ او زری پوش ټنګ په نږدې نه ولیدا او کلاشینکوف مې او پاپاشې او بل قسم بل هغه اوس نشته افغانستان کې او بل خمو دان اکثر کلاشینکوف مې بجون کې دلته ولیدا اول ځل چې ما ټک او د دل چې هغه وخت نه بیا دا ټک او دا فیر او دا جنگ شروع شو
پدې اړه یو پښتنه لرم خو تر دې مخکې ستاسو قبلګا صاحب ډیرو ځایونو کې کار کړی دی دا د تبدیلی باندې به تاسو خوشاله وي چې نوی ځای ته ځئ ماشومان نوی کور ته خوشاله وي ومن تاسو څنګه
ولې مونږ چې کله کندوز نه غاشي دوه زما شخصي دوه حالت په دې حالت کې یو دا و چې مثلا کندوز کې کله چې مونږ کندوز نه چې اوس هم ډېر ښه خاطرې ورنلرم چې هغه نه مونږ وتلو کنه کډم کوله یعنی ما د پاره هغه وو هغه زما ملګری ماشومانو در چې ما لوبه کوله زمونږ کلي کې کوڅه کې دوستانو کې او ته ډېر هغه وم ډېر خوشینې وم خفه وم اوس زما د کوچنیوالي دوه درې داسې ماشومان وو چې مونږ سره لوبې کولې په دغه کې او زه په دې خفه وم په دې لحاظ چې مونږ کندوز نه ځو حتی زه چې کله وروسته بیا یعنی په دې اخري کلونو کې چې د کرزي سي وخت وزه کندوز ته لاړم ډېر پاس هغه نورسته مزه قسطن لاړم هغه کور کې چې مونږ سیدلو بندر خان آباد ته هلته لاړم د کور د لیدلو دپاره صرف الحمدلله چې خلک ژوندي و زمونږ ګاونډیان هغوی ته لاړم زما استاد چې و د هغوی کور ته بیا دروازه کور خراب و څوک پکې نه و خو ما هغه خاطرې مې هغه کوله ژوندي بیا استاد دپاره زه په لټه کې وشم چې زما استاد چېرته ده دغه مولوي صاحب لور بیا هغه واده کړی و د کندوز په کوم ګلتپه کوم هغه د ولسوالي دی کندوز سره نږدې وایي لږ کور یې لرې ده امنیت خانه ده خلک ماته وویل تاسې به هلته نه ځئ نو د دې ښه خاطرات ما سره و نو بیا زه یو لحاظ نه خواشینی وم خفه وم خو بل لحاظ نه چې نوی جای ته ځو یعنی نوی جای ته ځو دا به هغه و یعنی زه خوشحاله وم یعنی داسې دوه ګونې هغه مې درلوده سروان صاحب احساس ما سره و
تاسو ویل چې د 1450 کال د ثور په اومه د اول ځل لپاره ټانکونه ولیدل چې د ثور کودتا و نو څنګه له ټانکونو لیدو څنګه احساس درکو
ولې داسې احساس و چې هغه تقریبا د اول هغه کې کله چې ما د ټانک هغه مې لیدل کنه د کلاشینکوف او مسلح کسان ټانکونو بده افغان کابل عامه کتابتون چراغ له استقلال له سي سره د پارک زرنگار له استقلال له سلطه عامه کتابتون د کتابخانه عامه کابل د دلته انده کتابخانه ز د تاسو ته لوم کله د کتاب کارت مې درلوده کتابخانه مې کتابونه اخستل اړ وخت نه زه او دلته ابول پارک زرنگار کې د مجلات او د ورسپانو خاصه برخه و د عامه کتابتون د تراتلم نو دلته بلدوم کله چې راغلم دا ټانک جوخت بالکل هغه سره د عامه کتابتون دروازې سره ولاړ و دا ټانک او د عسکر صاحب زمان دغه نو یو لحاظ ماته ډار احساس شو جناب سروان صاحب هغه وخت کې هغه سن کې کنه چې سلام ذکر چې کوم لیدل او خصوصا کوم چې تل شنو فوق د برچو ډیر خطرناک برچا دا برچا مې ورسته مې چې کتل اوس پورې یو 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 ویره غوندې خوفناک د سیغه د ویرون کې هغه ویرجن یا د سیغه منظره په هغه باندې او بیا چې هغه نه لاړو بیا سوره زی ورسته تک دوه یو ورسته ورسته بیا لاړو هغه ته د ارګ مخته د تسرک هغه وخت د ارګ مخ بند نه وکنه ورسته ورسته غوندې کنه د امدا سرک ودغه اوس چرای سیټ احمد اندغه سی په هغه باندې نو البته بیا څنګه ولې دی یو کدوا یو مخ بالکل یاد دي سوزیدلی ټانک هلته و سوزیدلی او خلک ګلونه باندې باندې شیندلی و دا ټانک مې چې وکتل هلته خلک کېدی شي دي خلکو چې پکې سوزیدلی و
ویل کېدل چې هغه حکومت چې د ثور په کودتا په نتیجه کې واکته ورسید هغه له مذهبیونو سره جوړ نه و اکثره مذهبیونو یې اخوانیان بلل ستاسو په مدرسه کې په دې برخه کې خبرې نه کېدی یا تشویش نه و
دغه نه سروان صاحب داسې تاسو د خپل د سترګو د حالت دغه وایم کنه د لیدلې حالت تاسو ته وایم اکثر دا چې د انا وروسته چې کله د کودتا تر سره شو بیا هغه شو نو ویر او خوف په ټول افغانستان کې هغه چې مدرسه کې د ویر او ترس د هټه ورسېده چې حتی خلک د بی بی سي رادیو نه ده هغه وخت د ازادي رادیو د نور رادیو نه غنو چې افغانستان کې وزنې هغه سرچینه چې د خبرو لپاره هغه بی بی سي او بی بی سي رادیو د خبرانه رادیو او کلم دی مسکو نه غو خدا خلق مسکو باندې خلک دوه غنه کوله باور نه درلوده نو دا بی بی سی حتی د دې نیول اگران وو یو دی ویره او خوف احساس هغه شو چې حتی په ځوانانو کې په مکتبو کې د خلکو نیول او باندې کېدل مثلا زمونږ د صرف نه کتلو مثلا جدي شاګردان هغه شو مثلا یو په یو ور کېدل مثلا او بیا د بونونو سنفونو نه استادانو نه عالمانو نه یعنی حتی یعنی دی دی دینی یا د اسلامي کتابونو د هغه لوستل مثلا یا حتی غیر دینورو یعنی چې کوم د خلق او پرچم سره غنه او ارخنه لګول د اخبار د لوستل مثلا د کتابونو لوستل دا پکې ممنوع شو او تاسو ما خپل مزمایات دي چې زمون کور کې زه عام او تیوست و سیګورم هغه عام عادي کتابونه ان دې ته موږ مجبور شو دغه کتابونه کور نه راټول کړه اته د مجلې او د ام یو صندوق یم هغه کړه دنه نه کړه بیا د کور نه بیرون دام خخ کړ د کتابونه او کلم چې د کتابونه بیا سب وختور سم هغه کړه د ټول خراب شوی و د صندوق کې د کتابونه او د ټول عادي کتابونه حتی زمایا دي چې خلک پیام حق او مجله و دي اطلاعات کلتور وزارت نه رسمي دي دولت مجله و د خبرېدل ديني مجله و یعنی میاشتنی مجله غالبا نو حتی ځینې خلک په دینه پیدل ته باندې غکوله او دا خبره کېدل کوم کسان چې غوي د سازمان جوانان سره مثلا یا هغه معلم صاحبان استادان چې غوي حزبي اړیکې درلودل دا د ارتجاع په نامه د زپولو پر نامه د ملاک او فیودال دغه اصطلاحات غو کنه دي او راسته رژیم او د خلکو دښمنان دا دا زپل کېدل او ډېر الکان زمونږ د مکتب نه او د سیب نه ورک شو بیا اوس بندي شو بیا ځل کسان بیا راتله چې بندي بندیوال وروسته ما حیات دی زما یو ملګری دی وروسته فقط د محکمې رئیس او قاضي شو اوس هم بندي ده نوم یې نه اخلم هغه ور بند ډېر ورځ ورک وو کله چې بیرته راغله خلک ورته پوښتنه کوله چې هلکه چېرته چېرته وې چې وای نه چېرته نه وم چېرته میلمه وم بیا چې خلک کله چې خپل دغه جی ماته وخوده خنقاق نه پېره د کمیس نه لاندې ماته وخوده ټول بدن شا وغې د ټول تک تور و دی وهلو نه او د شنجې نه تعظیم نه متاسفانه ډېر پولیسي حالت رامنځته شو یعنی یو هر یو کس مکتب کې مثلا د بون نه ویریدله چې هغه نه کې شیطانی ونه کې مزما په حق راپور ورنه کې او متاسفانه د راپور هم داسې و چې په هغه وخت کې ډېر خلک یعنی په ډېر یو راپور باندې هغه شو چې دا نسل کې چې دا حقیقت لري کنه لري یعنی په دې باندې یو ډېر پولیسي او خوفناک حالت افغانستان کې رامنځته شو چې هغه اوس په دم چې څنګه ګورم جناب سرمن صاحب په سایکولوژي لحاظ ته ما باندې تاثیر کړی او د خوف او ویرې او دغه حالت یعنی
بیا مو داسې څنګه ادامه ورکړه که نور
دا بیا تقریبا لسم نهم صنف خلاص شو زه لسم صنف دام هغه شو خلاص په همدغه حالت کې زه بیا په یو لسم صنف کې وم بخنه وړم لسم صنف کې وم چې مونږ دا د سمبلې په میاشت کې وو چې زه لاړم غربند ته وطن ته خپل کلي ته اختر وو اختر رخصتۍ لپاره نو هلته زمونږ د ولسوالۍ نه لږ اخوا غربند خو د سرور ولسوالۍګانې دغه دره سرور ولسوالۍ د شینوار او د سیاګرد او سرخو پارسا او بیاشیخ علي بیا دغه نه وروسته زمونږ د بامیان هغه ده بیا وردګو میدان ولایت د هغو منطقو کې نارامي پیل شوې وو د حکومت پر ضد اوازې وې بیا په دسمبلې میاشت کې مونږ اختر رخصتي وو دغه کې زمونږ منطقه هم د مجاهدین په کې غږ راپورته شو یعنی خلک دا زما خپل دا لیدله چې خلک دغه وطني ټوپک په لاس کې وو سیلاوې مثلا شمشیرونه او دغه شان خلکو په لاس کې وو د ولسوالۍ د نیولو لپاره دغه جهاد شروع شو یعنی دا د خلکو بیا دا ولسوالۍ ونیول شو د خلکو له خوا نه بیا جنگ رامنځته شو جنگ را پیل شو بیا جنگ لږه شو بیا زه لاړم بیرته کابل ته دا کالم تیر شو د لسم صنف بیا یو ولسم کال زه یو لسم صنف کې وم چې بیا په دغه اته پنځوسم کال کې دغه اته پنځوس کالو په دغه کې د جدې په میاشت کې د شپږمې جدې هغه شو روسانو یرغل شروع شو افغانستان ته د دوی راتګ شروع شو او دلته تاسو یو خبره وکړم سرمن صاحب دا کېدای شي مهمې هغه دپاره د روسانو د راتګ نه مخکې دا داسې خلک داسې انګېرل چې روسان راسي افغانستان ته د افغانستان رسمي تلویزیون کابل تلویزیون چې تلویزیون کې دا شوی و دا اعلامیه خپرولې اعلان غوندي چې داسې حالت رامنځته کېږي په خار کې تازه پردې غږ کوي د اسلامین وخت وو خو شو دغه وخت زما یاد دی چې په دغه وخت کې چې شپږم د جدې هغه شو زه زموږ مکتبونه رخصت شوی وو او زما قبلغه صاحب قندوز کې بیا خان آباد ولسوالۍ کې دغه قاضي وو خان آباد کې زه خان آباد ولسوالۍ کې وم چې شپه وو چې د تشپګم د جدي شو او د رادیو مې چې ما غوښتل چې دا د بپرکارمل غږ وو چې هغه خبره کوله غالبا د رادیو دی او د تاشکند په موج کې وو هغه تاشکند هغه وخت هغه وو د رادیو نو هغه خپل د بیان خبرول چې عبد الامین هغه ختم شو بیا روسان افغانستان ته دوی ارغل شو بیا یو لسم سم د چلارم دغه وخت کې حالت داسې وو چې خلک یعنی د روسانو په مقابل کې مقاومت او جهاد دا شروع شوی وو او دغه وخت کې مونږ هم په کابل کې یو مجموعه د ځوانانو مونږ هم د روسانو په مقابل کې د فرهنګي کارونو په هغه کې دوم شروع کړه او کابل کې هم دا فعالیت درلوده دی ولسم کې بیا د ولسم سن په آخر کې نه هم د قوس کې زمونږ آخري امتحان ختم شو په اتم په قوس کې نه هم قوس کې زبیا زبندي شوم دی زیونی ول شوم بیا خبره ډېر هغه شوق دانو بیا خبره شیخ درک خات کې زه پاتې شوم بیا ګلچرخي ته لاړم
څومره وخت باندې وای بیا
تقریبا درې نیم میاشت دقیق پاتې شوم درې نیم میاشت تقریبا هغه کې وم د اول تر اخره پورې پلچرخي درېم بلاک کې وم
د پلچرخي کې یا تر پلچرخي مخ کې کله چې په خاط کې وای تاسو مخ کې د نورو یادونه وکړه چې له غوی سره ډېر بد برخورد شوی او شکنجه شوی وای تاسو خپل قصه وکي څومره تاسو هم شکنجه شوي نشوي څنګه؟
والله متاسفانه دغه یو د دردون کې هغه د جناب سروان سره متاسفانه ما غلړی دي شکنجه وهل اوس په افغانستان کې دوام لري اوس هم د سیالات چې خپل حالت هغه اوس افغانستان ګورم کنه چې اورم اماغه زما خپل حالات رامنځته کې هغه د ځنګل قانون کله چې زغان ونی ول شم د اقامت د ګورو له خونه چې پاغه کې دي ټوټه تسلی هفته کسانو دی پونتون الکان و یعنی ځوانانو ته مقامت حزب کسان دي حزب دیموکراتیک خلک کسان نو زه د اول ورس کې زه ځان سره د میدان خار نه کوټه اشروته نو ما دوی مال تحقیقات شروع کړ او تاسو باور وکړي چې داسې شکنجه کوم داسې وهلم او زما خیر دی چې دلته وقت د قود دی هغه دی تقریبا جمع خو نه یعنی د قوس میاشت جمع ته نږدې و لیک پاتې و یخ هاو دوی د توت لختې نه دي دغه کړه سره دا یعنی دغه تړلې و دا اول نه او اسمسات نه او اخر نه کنه چې قوي شي او بنچه غونډې کنه زه او یو کس مازه شاخه کړم په مخ زما سټ باندې بوتان خې او عسکري بوتان او دوه کسان یو کس لاندې زما د پخونه او دریم کس زه وهلم ما دې چې وس د درد باندې نه پېدم ته وهلو نو ورسته چې زه ایس احساس مینه کوله کله چې حد تقریبا به هوشي حالت ته ورسېدم
بیا تاسو زده کړو ته دوام ورکړو تر ډاکټرا پورې ورسېدی که نورم راته وایس چې بیا څومره وخت په وطن کې وای څو وخت له وطن نه ووتی
زه چې غنه وتم په چرخینه چې خلاص شم زلاړم هغه ته خپل کلی تلاړم قربند ته یو تقریبا یو کال التوم دام ځان د تجربه وکنه چې بلد نه هم د خاني سره د ژوند د وطن حالات سره زه ټول ټول او خار کې تیر شوی اوس موږ بل رقم ژوند وو نو الته چې زه ما خپل قسم خپل کار اکړې جهاد کې برخه اخیسته وو چې مجاهد وو الته زمو کور ما غو نو بیا الته یو کال تقریبا زه غپت شم فرنګي کارونه مې کوله جبهه کې دي طالبان ته هغه وخت دا جالب خبره ده فروان سیب چې دا کېدې شي دا د باور خبره نه یې زمو په منطقه کې مکتبونه د ټول په جهاد روسانو وخت کې کنه غن ورسته مکتبونه صرف د رسلور میاشتې قطه شوې دي بیا مجاهدین دا کار وکړي د مکتب جاری ساتلی وو بیا یو کال ورسته قبل غن مرته ویل چې تاسو حالات هغه کې تخپل درس دوام ورکړه نو زه بیا لارم پاکستان ته زه اسلام آباد اسلامي پانتون چې نوې تاسیس شو او دریم دورې و دلته امتحان ورکړه پانتون سره سره ما درس مې ویل هم دی هغه وخت کې دی ستر جهاد او مقاومت چې دی افغان دوستانو په شوروي اتحاد په مقابل کې هغه کې زموږ برخه او زما یاد دی چې بیا موږ په رخصتۍ وو کې محصلین ګروپونه وو چې موږ افغانستان ته تللو یعنی هغه دپاره مجاهدینو سره مرستې دپاره او فرهنګي کارونو دپاره بیا دلته مې لیسانس دوره ترسره شو بیا دلته دا فرصت و اسلام آباد کې هغه وخت کې چې مونږ خو د افغانستان خلک خواري کشتې جناب سروان صاحب دلته بیا موږ به زده کړه دا یو زمام په ژوند کې بل تحول وکنه یا په هر لحاظ باندې چې زمام ته نور خلک نور دي نور هیواد هیوادونو محصلینو مونږ سره وو مثلا د مختلفو هیوادونو مختلف ماحول وو کتابخانه وو درس وو استادان وو دلته نوې هغه زمونږ او د ژوند دید او د لید افق نور امغه شو بل تحول زمو په ژوند کې رامنځته شو په دغه اسلام آباد په پانتون فقره کې په چاپریال کې په موید کې نوې کتابونه سره واشته فلسفه بیا تا ما مخې فلسفه نه ولستل زمونږ په مقرر دی هغه کې فلسفه مقرر و زمونږ تاریخ او یعنی د ژبه مثلا انګلیسي ژبه مونږ باندې اجباري و هم مو پانتون په انګلیسي او په عربي دواړه ده د تدریس ژبه او پانتون کې نوې تجربه و دا دامه زړه د جې به د اردو خپل زده شو یعنی باره کې دا نو دا یو مرحله بیا ماستری مې درته ویل په همدغه پانتون کې ماستری کې زغه شم بیا د ماستری نو وروسته سو کال زو استاد مو د افغانانو د افغاني پانتونونو کې
په دې حساب تاسو ژوند څو اړخیز دی په څو برخو کې مو فعالیت کړی دی څنګه مو دا ټول کارونه سره یو بل سره هماهنګول
زما ژوند کې یعنی تقریبا زما اهتمامات د پدریسرو برخو کې ویشل کېږي یعنی اوس مثلا یو زما اکاډمیک ژوند دا چې هغه د تحقیق او تدریس او دغه برخه دا چې زه خارجي پنتون تر اوسه زما اړ کې شته د ډاکټرا شاکردانو دغه نه دیار د چیزونو ارزونه او څنګه کوم بل مې زما د چسپی دا میډیا سره د میډیا او رسنیو مطبوعاتو سره یعنی دغه د کمپاین باندې څنګه شروع شو تر دې مکتب په مکتب کې د دیواری جریدې دغه مدیر وم د دریم هغه بیا سیاست سره دغه ته افغانستان د زما بل اهتمام سیاسي مسایل زپ انتخاباتو کې په اخري انتخاباتو کې برس جمهوریت کې د اصول اسلامي عدالت ټیم اول معاون مون په دغه ټیم کې تا او کنه بل زما په اجتماعي کارونو کې زما ونډه او برخه کله داسې بیا بل سره کېږي یعنی متوازی هم ځي کله داسې ظاهر کې داسې غږ کېږي دا کې دا ممکن دی یعنی دا او بل خبر آخري خبره کوم ځوانانو ته جناب سروان صاحب چې دا ژبې لوستل هغه ده زموږ یو استاد یو وخت موږ ته پوهنتون کې دا خبره کوله مصري استاد او د الازهر موږ ته هغه وویل چې څوک یو کس یوه ژبه